السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل له پاکستان لورې هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورټ نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. له بلخوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول له خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د رواني وري میاشتې په پنځمه هم د تورخم لار د پاکستانی پوځیانو ترمن ل خپل منځي شخړې ورسته وتړل شو، خو ل درې ساعته ځن ورسته بیرته پرمستل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ورسوي بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او 26 کورونه یې ویجاړ کړي دي. مخکې د چارواکو د مړو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 28 تنه یاد کړی وو. د دې وزارت وایي ملا جانان سایق کورنیو رسنیو ته ویلي چې 200 کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او هم درس 440 لمنځ تللی دی. ویان دغه راز زیاته کړي چې په دې پیښو کې په ټولو کې ایله 1600 زیات کورونه زیانمن شوي دي. وروسته سیلابونو د فراه، بادغیس، اروزګان، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او پلازمېن کابل سیمې وځپلې. په پکتیا ولایت کې یو غره دی خو یو په پیښه کې یو کورنۍ 15 غړي مړ شوی دی. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکوي چې پیښه د ولایت په وزې زدران ولسوالۍ کې شوې ده. د خبر له مخې چارواکو ویلي دي چې د پیښې په قربانیانو کې د دې کورنۍ ماشومان هم شامل دي. په خبر کې د پیښې وخت نه دی ښودل شوی. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پر روانه اونۍ کې د اسرائیل، اوکراین او تایوان لپاره د متحدو ایالاتونو د مرستې د ملاتړ په هدف هڅې پیل کړې دي. ښاغلی جانسن پرون د هغه پلان جزئیات روښانه کړل چې له مخې به یې دا بسته د تصویب لپاره په جلا ډول رایې اخیستو ته وړاندې شي او په دې توګه به د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ اړوند دا اختلاف راکم کړي. د استازو جرګې د جمهوري پال مشر دا اقدام د دې لایحې چې له څه باندې 2 رئیس د محافظه کارو د مخالفت له کبله په جرګه کې بنده پاتې ده د تصویب لپاره د پام وړ پرمختګ بلل کېږي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې 9 بې پیلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هیواد توغول شوې وې ټولې ویشتلې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي دا بې پیلوټ الوتکې د خرسون، میکلایف، خمیلنسکي، پولتاوا، چرکاسیا او دنیپرو پتروفسک سیمو په فضا کې له منځه وړل شوې. روسیه په تیرو څو اونیو کې اوکراین د انرژي پر تاسیساتو حملو ته زور ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې د تجهیزاتو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی او له دې هیواد سره د امریکا د 1.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې لایحه په کانګرس کې د جمهوري پالو وکیلانو د مخالفت له کبله بنده پاتې ده. د افغانستان د فوټ د بال فدراسیون لوري د اسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوب ډلې نوم لړ په ډاګه شو. د فدراسیون د سیشن به پر خپل ټولنیزو پانو دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان کړي. په اعلان شوی لوبډله کې د زینو نور کسانو تر څنګ د محمد جواد سفری، علی رضا جعفری، علی احمد موسنی، مهدی نوروزی نمونه هم شامل دی. فوتبال فدراسیون وای پاسا جام که به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فورسال ملی لوبډلې د مشر روزون کی دنده مخته وړي. ازادي رادیو اوري. د ننګرهار چارواکي وای پاکستان لپاره رئیس هغه ناروغان نه پرېږدي چې د تورخم له پولې واوړي چې ویزې نه لري. د بي ویزې ناروغان پر مخ د تورخم دروازې بیا تړل کېدو سخت ناروغان له سخت حالت سره مخ کړي دي.
کلینیک تقریبا 14 یا 15 مریضان به شي، 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو له حاله مو خبرو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اسرائیلي او ایراني چارواکو یو بل ته یو ځل بیا ګواښ کړی. د خبرونې دوهم نیمه کې 15 دقیقې بحث مو هم پر اسرائیل د ایران د وروستي برید وروسته په سیمه کې د روان کړکیچ موضوع چې پر افغانستان به اغیز څوي څېړلې ده.
خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې تقریباً په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغیز لري.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
پاکستان یو اربیا د بي ويزي افغان روغانو په وړاندې د تورخم دروازه موټړل. په تورخم کې د انګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسول ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه په رون دوشنبه مازیګر رئیس بند کړی شوې ده. بل خو یو شمېر افغان روغان چې پاکستان ته د خپل درملنې لپاره تګ راتګ اړتیا لري ویل ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي. نور حالې د فیروز عزیزی په راپورټ کې.
پاکستان یو اربیا د هغه افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه وتړله کوم چې به مخ کې د طالبانو لوري د روغتیايي کمیسون پر ټوکان دغه هیواد ته سفر کاوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور مسول عرفات مهاجر د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه پروندو شنبه مازدیګر د هغه افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزه او پاسپورتونه نه لري.
ایوه پلم او بل پم باندې تر هم پرچې درځه دروازه تړي کله د مسافر مخ باندې کړه د ترانزیت مخ باندې کړه د مریضان مخ باندې تیر مزګری هم د هغه مریضان مخ باندې دروازه وتړله یا بند کړل شي هغه ویزا پاسپورت لري. البته هغه مریضان لپاره دوی اجازه ورکړي چې کوم پاسپورت ویزا ولري. ایوه د کمیشن په ټوکن باندې کوم کې اورته اجازه ورکول کېده وس د کمیشن کوکن وینمنی او دی وای چی باید ار مریض چې پاکستان ته داخليږي او باید ویزا پاسپورت ولري.
بلخ د افغان ناروغانو یو شمیر کورنۍ اندیښمنې دي چې د تورخم له دروازې تړل کېدو سره لستونز سره مخ شوې دي. یوسف چې د سرطان ناروغ لري او دا مهال په تورخم کې دی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک لپاره کلینیک کې تقریبا 14 مریضان به شي 2-3 په کې د کینسر مریضان دي سخت دي. ابل پاکستان حکومت دوی ته اجازه نور کې د وختو دوی څخه ویزه غواړي. دوزل تکلینیک کې ورته منتظر دي خو چې د وختو چانس مو بيخي نشته ده.
د سلطان پونم یو بل ناروغ لرونکي چې د مهال په تورخم کې دی وایي مسولین ول د ناروغانو ټوکنونه بیرته ټول کړي او اکثره ناروغان بیرته کورونو ته واستول.
یو څول د ورکړې رسخت چې لار شي منتب ټوکنې کې بیرته وندې کړي دي او وس یو څه منتظر دي نو کړي دي ټول ویلېږي موږ ته کله خبر درکړې به راشي.
د ځای خلکو په خبره په دی وروستیو کې پاکستان د طالبانو له حکومت سره منلې و چې هغه افغان ناروغانو ته به د ټوکن لمخې د تګ راتک اجازه ورکوي کوم چې شدیدن په بد روغتیايي حالت کې دي. حتی موکړه په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب نظر هم ولرو چې دوی د دغستون زده حل لپاره څه تدابیر لري خو نو موري زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان سفارت مسولینو هم لژمنو سره سره په دې اړه لمک سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان په بیلابیلو دلایلو د افغان ناروغانو سوداګرو او مسافرو پر مخ د غلاره بنده کړي چې لامل یې دواړو خواو ته خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوی دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر 50 او د ټپیانو 60 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت رسنیو ته ویلي د طبیعي پیښو په پایله کې د ځاني زیانونو تر څنګ په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او 4,400 تلف شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې سیلابونو ځپلي دي مرستې غوښتنه کوي. نور جزئیات دې سنکا کړ پر پورته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوچنی اختر رهیتې د درنو ورختونو او سیلابونو د دوام له امله د مړو شمیر شاوخوا 50 او د ټپیانو 16 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د وري په 20مه د افغانستان یو شمیر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې طبي پیښو کې 1000 جریبه کرنیزه ځمکه او نږدې 26 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي او شاوخوا 400 وی هم تلف شوی دی. جانان سایق هم داشان ویلی په بادغیس، اورزگان، فرا، پکتیا، زابل، هلمند، کنر، کابل، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او یو شمیر نور ولایتونو کې د درنو ورختونو له امله یو زرو شپږ کورونه هم زیانمن شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وروستیو ورختونو او سیلابونو له امله ډیر زیان ورته اوښتی دی. د کنر ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حزب الله ازادي راډیو ته وویل
پرون د باران سره زمونږ د دروازه او د دیوالونو راغلي دي پردې نه کړې ده. زما دوه بچیان دي، نور واړه ورونه دي.
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین په یاد ولسوالۍ کې د ورپی غزیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا قریه د بنوم قریه
په چرمیاب کلی کې ډیر زیات زیانونه اړولې دي. د خلکو بو نلونه خراب کړي دي، یو جماعت نړولې ده، د خلکو رومي، پیاز، غنم او نور کښتونه خراب کړي. د چشمه جنګیان خواته هم کورونه خراب کړي دي.
چشمه جنګون هم خونه را تخریب کړه.
نوموړی د بیړنۍ مرستو غوښتونکی دی. د هلمند ولایت د کلا پوست سیمې اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه یو ویډیو لیږلې چې پکې وایي
دا منطقه دا کورونه او دا دکانونه دا ټول دا درې سوه څلور سوه جریب مځکه ده. د شیشه او خوا دا ټول اوبه خطاره رسولې ده او د مخلوق ګرد بج اخیستې چې خدای څه شي به وخورو خو دی نو دغه غنمو او دغه پلزو دې ته ناستو هغه دا د اوبو وخت.
د فاریاب ولایت پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ فاشتنکوټ المار
پښتونکوټ المار بادغیس او بلچراغ سیمې ته ډیر زیانونه اوختي. ځمکه کښتونه ویجاړ شوي، مالونه اوبو وړي، سیلابونه ډیر زیات شوي.
د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه زیانمن شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه د مرستو غوښتونکي دي. د زیانمن شویو کسانو د غوښتنو او د تازه شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي دوه ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې له 20000 ډیرو زیانمنو او بېوزله کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوې او دا لړۍ لا روانه ده. د دې ترڅنګ تیره ورځ د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اورزکان ته د سفر پر مهال سیلاب ځپلو سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمیر زیانمن شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس یو سیمه ییز او نړیوال موضوع راخلو. د اسرایل پاوز یو ځل بیا ژمنه کړې چې پر دې هېواد د ایران برید به بې ځوابه پرې نږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو هېوادونو له اسرایل غوښتي چې له انتقامي حملې څخه ډډه وکړي. په عین حال کې یو ایراني چارواکي ویلي دي چې د اسرایل هر راز برید ته به په هماغه شیبه او بې له ځنډه ځواب وویل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اسرایلو د پاوز لوی درستیز هرزی هالیوی پرون وویل چې د اسرایلو پر خاوره د ایران د کروز توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو لوی حملې ته به ځواب ورکړل شي. خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. ایران د شنبې په ماښام د شاوخوا 300 توغندیو او ډرونونو په وسیله پر اسرایلو برید وکړ. د برید هیڅوک ونه وژل او ډیر لږ مالی زیان یې واړاوه، ځکه چې د اسرایلو او د هغه د متحدانو د هوایي مدافع ځواکونو یې مخه ونیوله. خو د ایران د اقدام دا اندېښنې زیاتې کړي چې دا کړکیچ چې ریښه یې د غزې په جګړه کې ده پراخ او د دې دوو پخوانیو دښمنانو ترمنځ د مخامخ جګړې باعث نشي. داسې مهال چې پر اسرائیلو نړیوال فشار په زیاتېدو دی او ټول ترې غواړي چې د ایران د مستقیم برید پر وړاندې له ځوابي اقدام څخه ډډه وکړي. د اسرائیلو خلک سترګې په لاره دي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اقدام بڅوي. رویټرز خبری اژانس د اسرائیلو د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي نتنیاهو پرون له 3 ساعتونو په لږ وخت کې د دوهم ځل لپاره د جنگي کابینې غړي راوبلل څو د ایران د برید په اړه خبرې ورسره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری کانی بیګا دولتي ټلویزیون ته وویل د اسرائیلو د هر راز غچ اخیستونکو اقدام پر وړاندې د تهران غبرګون به د ثانیو خبروي او دا ځل به 2 ورځې انتظار ونه کړي. خو له دې سره سره د ایران خلک چې هسې هم د لویدیز بندیزونو او د حکومت ټولنیزو او سیاسي محدودیتونو ځپلي اندېښمن دي. ایران د شنبه ورځې برید د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دې هواد د سفارت پر یو اړوند ودانې د بمبارۍ په جواب کې چې اسرائیل ته منسوب بلل شوی تر سره کړ، خو وی ویل چې د دې کړکیچ نور پراخېدل نه غواړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د غزې د جګړې له پیل وروسته له اسرائیل سره په لبنان، سوریه، یمن او عراق کې د ایران په لور وسلوالو نښتي هم پیل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په خوست کې د میخانیکی انسټیټیوټ زده کوونکو او نوښتګرو ځوانانو لخوا نوی جوړ شوی وسایل ننداري ته وړاندې شوی. په دې کې یو شمیر په زی او ملکی وسایل او د یو نوی کمپیوټري اپلیکیشن نمونه شامل دي. هغه چې خپل وسایل په دې نندارتون کې ننداري ته خپل شوی وای کې امکانات ورته برابر شي د ډیرو وسایلو د جوړولو او ولتیا یا ظرفیتونه شته. نور حالي د نجیب الله خیل پر پورت کې
د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ زدهکونکو او ځایي کارګرو په خپل امکانات او نوي جوړ شوی وسایل ننداري ته کې خپل په دې وسایلو کې یو پیک اپ موټر، یو وړه بي پيلوټ الوتکه، یو هاموي فوزي ګاډي، یو موټر سایکل او د روغتیاي برخي یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د برېښنا کمپیوټر ساينس، موټر او ترمیم، خیاطي، ماشینکاري او نجاري په څنګ کې شاوخوا 1.5 زر زدهکونکو او محصلان پر زده کړو وختي. د یاد انسټیټیوټ یو تن زدهکونکو همت الله مشال راډیو ویل
د ورسته لپنځم یاشتو زخه ما چار کلا د اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنیو توړان د کړو د ګوګل، ګوګل ایډموف، ګوګل ایډسنس کمپنیو رسمي جوازونه می په واخستل. له هغه ورسته زما اپلیکیشن ګوګل کمپنی اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو، ټولو نړۍ ته ورسیدلو او فعلاً په 22 هیوادونو کې کار کوي.
د وسایل جوړونکو وای کچيري دوی ته نوې ټکنالوژي او خام مواد برابر شي نو دوی کولای شي په لګوخ کې تر دې هم خو وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکو نوروایس خان وای
ان شاء الله چې زمينه مساعده شي او اقتصادي مشکل نه وي څه کومک وشي. زه خپل لاس فکر کوم چې دا غمیدون کې ځنن ویلوډیو سوسی دا کوم موټر نن درې تور اندیشې دی وینې ان شاء الله بزازي کې باج گفتار جيږي. زه خو په اوي ميدان کې به ان شاء الله تیاراجيږي. دا غو درويغه نوي خو سي اقتصادي مشکل دي زمينه نه مساعده.
د خوست ميخانيکي انسټيټيوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل وداني او کمپلیکس لاره او جرمني به یوشمیر محصولاتو ته په هغه هواد کې دلوار زده کړل لپاره بورسي ورکولي. اوس په کې ډیر څه زاړه شوی او وداني اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبری ویل
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه وختونه چې کوم کې نو وختونه تر سره شوی دي دا د هواد په سطحه دی یادونه وردی یعنی د سیر وردی. نو الحمدلله موږ ډیر خپل ځوانان لرو خو د یوان دولت نه مدا وختونه چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د تخنیک یو زړه په خوست کې تر ټولو یوازنې تاغه د انسټیټیوټ ده د سره همکاري وکي دغه تمرینونه او تورغوي او د خام مواد برخه کې ډیر همکاري وکي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1955 سمزګي دیسکال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاری جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکی ادارو څخه وو. خود مسؤلینو په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهالو اړتیاو ځواب نشي ویلای. د انسټیټیوټ ته چې په خو د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکی کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په په افغانستان کې پسرلی په را رسیدو سره یو شمیر کارګران وای کارونه ساړه دي. دوی په وینا پسرلی په افغانستان کې ساختماني کارونه دي بیا پیل موسم دی، خو د دوی کاروبارونه هم پخوانی خوند لري. نور په دې رپورت کې
د پسرلی موسم په ټوله کې په افغانستان کې د ساختماني کارونو په ګډون د ډیری چارو د پیل وخت دی، خو یو شمیر کارګران وایي چې سره له دې چې د دې موسم له پیله شاوخوا یو میاشت تیریږي ساختماني کارونه ساړه دي، چې ورسره دوی هم ډیر اندېښمن دي. له دوی څخه ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یوازې څو محدود ورځې کار کړی دی. د هرات ولایت اوسیدونکی وحید چې په دې وروستیو کې له ایران بیرته خپل هیواد ته راستون شوی وایي چې هلته کار کاوه، خو په افغانستان کې ساختماني کارونه ډېر کم شوي او دای نه دی توانېدلی چې څو ورځې په پرله پسې ډول کار وکړي. وحید ازادي راډیو ته وویل
مردم پریشان کاروبار کم،
خلک اندېښمن دي چې کاروبار کم دی، ساختماني چارې نشته، پخوا خو اوس کاروبار کم دی، خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دوه درې میاشتې کېږي چې دلته یم، ښایي لا تو تر لسو ورځو پورې مې کار کړی وي.
غلام سخی بیا په کابل کې د ساختماني کارونو کارګر دی.
کار روزانه براتون وګایم، خیلی وضعیت خراب است.
زه تاسو ته د ورځنی کار په اړه وایم چې وضعیت ډیر خراب دی. موږ دلته د سهار مانځه مهال راځو، موږ د کار لپاره راځو چې څوک مو کار ته یوسي. وضعیت خراب دی، هر څوک په دې فکر کې دی چې بهر ته لاړ شي. وروره دلته هیڅ کار نشته،
کاروبار نشته.
مخکې به د ژمي په موسم کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو بارانونو او سړې هوا له امله ودانیزې چارې کمې دي، خو د پسرلي په موسم کې به بیرته ښې شوې. د ساختماني شرکتونو یو شمېر خاوندان هم مني چې ساختماني چارې اوس تر ډېره په ټپه ولاړې دي. د یو ساختماني شرکت خاوند حاجي محمد متین احمد خیل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بنان ټول د موږ مسلکي کاریګر او غیر مسلکي روزمزد کاریګر دا ټول بیکار دي او دوی ته کار نشته. دا کارګر د موږ مسلکی په بخش دی، او بورسولو په بخش دی، برق او قالب بندی او ریخت او نور مسطا او نور کارو کې موږ سره مصروف وو، خو موږ د اخیسته خپل گزارای کوله. په اوس کې ټول بیکار دي او د موږ شرکتو پیسې چې حساب تامینات ده او یا د مونږ ګرنټي ده، خو د مونږ خپلې پیسې دي. ګرچې اسلامي امارت په دې کې تصمیم نیولی ده چې شورای وزیران پاس کړی دا پیسې د دوی په اختیار کې ورکړي، ورته وروسته عملي کار نه ده سوی. نو که چېرته دغه پیسې د شرکتونو په اختیار کې ورکړي، انشاءالله شرکتونه به وتوانېږي چې په کار اخته شي او ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکي او روزمره کارګر په کار اخته کولی شي. السلام علیکم.
نوموړی دا اید اهم کوي چې د طالبانو له حکومت سره د یو شمیر شرکتونو د پانګې د بندېدو له امله د دغو شرکتونو کاروبار له ماتې سره مخ دی. هغه چې په ټکو یې د جمهوریت پر مهال دوی د تضمین په ډول دولت سره ایښی و. د نوموړي د دې ادعا او د کارګرانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په 2023 کال کې به د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په کندوز کې یو شمېر کب پلورونکي وایي د ریګي کبانو بازار ښتو دی. ویل کېږي ریګي کبان د آمو سیند په څنډو کې په شګو کې موندل کېږي چې بڼه یې هم د سیند کبانو ته ورته ده. دا چې ولې د دا ډول کبانو بازار تود شوی نور به په دې رپورټ کې واورئ.
په کندز کې یو شمیر کپلورون کې وای چې زیات شمیر خلک د ریګي کبان خوري. د کپلورون کو په خبره ریګي کبان د سندونو کبانو په چیر دی او د پسرلی په موسم کې د امو سین په چونډو کې په شګه یا ریګ کې مندل کیږي. بابروزی چې له و درس کلونو رئیس د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورونې دکان لري، هغه په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
مایر ریګي برای تخم بنیسان کې کم میشه، برازو به کار میایم.
ریګي کبان د جنسی کمزورتیا لپاره ښه ګټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسی کمزورتیا سره مخ وي، هغوی ریګي کبان خوري. ریګي کبان د پسرلی په موسم کې د آمو سیند څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
د نموړي په وینا، یو کیلو ریګي کبان له زر نیولې تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري، اوان چا ته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري، دای وای ریګي کبان هم پاخه خوړل کیږي او هم له وچېدو وروسته د پودر په شان میده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
ماګا می دای بیسوی تخم زئی بشه یا ګم مرد زئی بشه د هیڅ چیزو
به خلک چې له جنسی کمزورتیا زوريږي، هغه له موږ څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبان او ګټه لیدلی او چا ته رسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم مونږ کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوا درې خزی لري، هغه زیات د ریګي کبانو پخته نه کوي.
یو بل کپلورون کې عبدالمالک کندزی وای د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمیر هغه خلک جوړوي چې دوه درې خزی لري او یا هم د اولاد له نشټوالي زوريږي.
وایرنګ موي کیاس د په خاطر تقوی جنسي خیلی مفید است.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، ځوانان او هغه کسان جوړوي چې دوه درې خزی لري، ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوي خلنه تقولا چې ځان د یاد ولایت د دویم ناحیې وسیدونکو را پیژنې، د هم وای چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
ایجه ما اومدیم به خاطر مای ریګي نه بودن. فعلا
زه په اونۍ کې دوه ځلې ریګي کبان خورم، ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان 1100 افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده، په همدې خاطر هر اونۍ ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي او کنه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمس الدین سمدی څخه به واورو.
گوشت ماهی کې است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په سنتي طب کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم له کمښت او یا هم د ژرین زالیدو له ستونزو سره مخامخ و، ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوی او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمیر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمیر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا ځورېږي، هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي، ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بعد سلام وروره، دا زموږ سوال چې د کوم پیدامي وزارت څخه جوړ کړی او څه ډول د تا باندې کار پر پیل کړی ده؟ نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز را رسېدلی دی، دا هغه شي دي او منځله سر وتلی دي. دا ټول د ته اوبو او سیلابو دغه شان یولو زموږ مسؤول چارواکو کول سره پیدامي وزارت له دفاع وزارت څخه دا هیله ده چې هغه بیرته ورغی بیا جوړې کړي. او بل دلته به منځکه چې ډېره سخته ده لوی او بارانونه سوي دي، د منځکه خلک ډېر متجرر سوي دي. دا مو دې خواهش ده له بهرنۍ مشفاتو څخه چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول. خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي. چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر د تاسو پښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو استمنی سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشمانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي رادیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم پر اسرائیل ایران له وروستي برید وروسته په سیمه کې د روان کړکېچ موضوع چې پر افغانستان به اغیز سوي ځانګړې شوې ده. خو په افغانستان کې د مازیګر